ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ
السلام علیکم گرانوری دنکو دا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے نن دا خالی ورز کال دوزر ولسم دا دسمبر دا میاشتی نهم نیٹا دا وقت شوی دے پا پاکستان کی دا ماخام شپک بجی افغانستان کی پنزدیمی بجی شوی او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا سہر اتا بجی شوی دی وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو پا دی یو سات خبری خبرونه کی در تازا محمد اکرام
او زا مجاہد جواد
هر کلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره رابلل شوی غونډې ته د وینا پر وخت د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د قبایلي سیمو اصلاحات دی بغیر له کوم ځنډه عملي کړی شي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اپوزیشن ګوندونو ته خواس کړی دی چې د پارلمان په بره ایوان سینټ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د وروستۍ مردم شمارۍ په بنیاد حلقه بندۍ په سر وړاندې کیدونکي بل منظوري لپاره رای ورکړي.
او د بیت المقدس په اړه د ترامپ د نوي دریځ تر اعلانېدو وروسته په اسلامي نړۍ کې د جمعې د لمانځه ادا کولو وروسته لاریونونه وشول چې په غزه کې پکې یو کس هم مړ شوی دی.
گران اردن کو پتی یو ساته خبری خبرونه کې بعد د سیمه د نړۍ په حالات باندې تاسو ریپورتونه مرکه اوري پاول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره رابلل شوی غونډې ته د وینا پر وخت خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د قبایلي سیمو اصلاحات دی بغیر له کوم ځنډه عملي کړی شي. غونډې ته وینا کې اعلی وزیر وویل د قبایلي سیمو د پښتونخوا صوبې خلک د یو بل نه بیل نه دي، نو بیا ولې د یو بل نه بیل د جدا نظام لاندې ساتل کیږي؟ په غونډه کې یو شمېر سیاسي او د مدني ټولنو مشرانو او طالب علمانو برخه واخیسته. وینا کوونکو په مرکزي حکومت زور راوړه چې زر تر زره دي د قبایلي سیمو اصلاحات عملي کړي. یاد دي چې تېره ورځ د سرحداتو ریاستي وزیر اعلان کړی و چې راتلونکي اونۍ به قبایلی سیمو کې د اف سی آر نظام ختموي او اصلاحات به پر ځای کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اپوزیشن ګوندونو ته خواست کړی دی چې د پارلمان په بره ایوان یا سینټ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د وروستۍ مردم شمارۍ یا سرشمیرنې په بنیاد د حلقه بندۍ په سر وړاندې کیدونکي بل منظورۍ لپاره خپل رای ورکړي. د پنجاب چنګ ضلع کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي خبرداری ورکو کچري سیاسي ګوندونه د حلقه بندۍ بل په منظورولو کې ناکامه شو نو راتلونکي انتخابات په خپل وخت ونشي او هغه طاقت ته به یو ځل بیا د هیواد په سیاست کې د لاسوهنې موقع په لاس ورشي چا چې په کال 1999 کې د ملک واک اختیار په خپلو لاسو کې اخیستی و. د نوموړي اشاره د پاکستان په واسطه وه چې په دغه کال کې د هغه وخت منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت نسکور کړی و.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ترانزیتي ستونزو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه نیم په نیمه کمه شوې ده. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ یعنې د ډسمبر په 9 په کابل کې وویل موږ له پاکستان سره د پلار وژنې کومه دعوا نه لرو، خپل ترانزیت دی د باور ورکړي او رقابت دی وکړي، خو له پاکستان سره زموږ سوداګري نیمه شوې ده ځکه چې افغان سوداګر پریکړه کوي چې څه یې په ګټه دي. په 2010 او 2011 کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري کچه نږدې 3 میلیارد ډالرو ته رسېدله، خو له هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابوالي او ترانزیټي ستونزو له امله اوس مهال د سوداګرۍ دغه کچه 700 میلیونو ډالرو ته ټیټه شوې ده. ولسمشر غنی وویل چې په اوس وخت کې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره زیاتې لارې په واک کې لري او زیاته کړې چې د ترانزیت ستونزه په اساسي بڼه د حل کېدو په حال کې ده.
د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا غورځېدو وروسته د پاکستاني چارواکو او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ خبرو اترو کې د روپۍ په ارزښت غورځولو سلا راغلې ده. د IMF او پاکستاني چارواکو ترمنځ د پاکستان د معیشت په حق له خبرو اترو لومړی پړاو سرته رسیدلې دی او ټاکل شوې ده د دواړه خواوی به دو ورځې وروسته ټولو چارو ته غوس شکل ورکړي. نور حال پې تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
پاکستان کې د ډالر قدر په داسې حال کې سیوا شوې چې ملګری ملتونو خبرداري ورکړې د تبادلې د نرخ ثبات ساتلو لپاره په نړیوال بازار کې لاسوهنه ها وخت گزار خوري چې کله په نړیوال بازار کې امریکایي ډالر سیوا کیږي. په عیني حال کې چې پاکستان کې د ډالر قدر سیوا شوې او د روپې لاندې راغورځېدلې، پاکستان کې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF یو پلاوی هم موجود دی او د پاکستان د قرضو واپس ورکولو په اړوند د هیواد اقتصادي جاج اخلي. ځایي رسانه داسې هم وایي چې پاکستان لبا د بهرانو او سیپیک سره اړوند پروژو د قرضو او د هغې د ګټو واپس کولو لپاره د بهر ملکونو تبادلې د کچې ذخیره سیوا کول وي او د هغې لپاره به برآمداتو کې د اضافې نه بغیر بل لار نشته دی.
پاکستانی چارواکي وایي چې د سیاسي جوړجاړي لاندې په بلوچستان ایالت کې 300 مشکوک تنلارو د حکومت او امنیتي ځواکونو په وړاندې وسله غورځولې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې دغه تنلاري د بیلابیلو غیر قانونه ډلو سره تعلق لري. دوی د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري او د سولي کمان مشر لیفټیننت جنرال عاصم سلیم باجوا په وړاندې په یو غونډه کې دا وسله غورځولې ده. دی ولیدي چې دی به د امن او د صوبې د ترقۍ لپاره په راتلونکو ورځو کې کار کوي.
تاسو یوې ډیوې ته غوږ یاست او اوس هم راځو یو څو نړیوالو خبرونو ته. د بیت المقدس په اړه د ټرمپ د نوي دریځ تر اعلانېدو وروسته په اسلامي نړۍ کې د جمعې د لمانځه ادا کولو وروسته لاریونونه وشول چې په غزه کې پکې یو کس هم مړ شوی دی. 30 کلن محمود المصري د اسرایلو او غزې ترمنځ پولې ته څیرمه د اسرایلي سرتیرو لخوا وبشتل شو. اسرایلي پوځ دا خبره تایید کړې ده چې د غزې په خان یونس نومي سیمه کې یې دوه هغه کسان وشتي دي چې د لاریونونو پر مهال یې تاوتریخوالی کاوه. اسرایلي جنګي الوتکو په غزه کې د حماس په پوځي مرکز باندې د هغه توغندي په جواب کې برید وکړ چې حماس په اسرایلو باندې توغولی وه. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په دغه هوایي برید کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. ورته لاریونونه د جمعې په ورځ په افغانستان، پاکستان، عراق، اردن، سوریې، لبنان، مالیزیا، اندونیزیا او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم ترسره شوي دي.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرایل پایتخت په توګه منلو او خپل سفارت دغلته وړلو منصوبې اعلانولو په نتیجه کې په ممکنه توګه را پیدا شوی امنیتي وضع په اړه وایټ هاوس ته پوره تفصیل وړاندې کړل شوی دی. د ترهګرۍ پر ضد قومي مرکز ډایرکټر نیکولس راسموسن ویلي که څه هم استخباراتي چارواکو داسې کومه مشوره نه ده ورکړې چې آیا دغه ګام به د امریکې د تګلارې مقصدونه ترلاسه کړي او که نه، خو صدر ډانلډ ټرمپ د دې له کبله رامنځته کېدونکو قومي امنیتي نتیجو په سر خبر کړی شوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې په یمن کې د پوځي مداخله بنده کړي. ملګري ملتونه او نړیوالې مرستندویه ادارې هڅه کوي په یمن کې اړینو خلکو ته مرستې ورسوي. د جمعې په ورځ د امریکا سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې په یمن کې له ټولو ښکېلو ډلو څخه غوښتي دي چې له تاوتریخوالي د لاس واخلي او سیاسي خبرو ته دې زور ورکړي. نورحال زموږ له همکار بختور شاه څخه اوري.
د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په سعودي عرب دغه غږ په داسې وخت کړی چې د یمن چارواکي وای د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف لخوا د جمعې په ورځ د یمن په شمالي سعدا سیمه کې په هوایي بمبار کې 30 عام ملکی کسان وژل شوي دي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. د یمن په شمال کې پرته د سعدا سیمه د شیعه او سیاغیانو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د چا سره چې د رپورټونو تر مخه ایران کلک ملګرتیا کوي. د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف کال 2015 کې د مارچ په میاشت کې په یمن کې د هوسی یاغیانو په ضد پوځي عملیات پیل کړي چې د ملګرو ملتونو د رپورټونو تر مخه ورسره په دغه هیواد کې د خوراکي توکو کمی رامنځته شوی دی او رپورټونه وایي په دغه نیستمند عربي هیواد کې اکثره خلک د قحط سره مخ دي.
شمال کوریا او ملګری ملتونه د یو بل سره په باقاعده توګه رابطو کولو باندې سلا شوې دي. د شمال کوریا سرکاري خبری ادارې KCNA نن ویلي دغه پرمختګ د ملګرو ملتونو اعلی چارواکو د پیانګ یانګ روسي سفر په وخت شوې دي. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري جیفري فیلټمن ترمانه هفته د شمال کوریا سفر کړو او دغه هیواد خارجه او مرستیال خارجه وزیر سره یې لیدل کتل کړو.
د هندوستان لومړی وزیر نریندر مودی په 2014 کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره له سخت انتخاباتي امتحان سره مخ دی. د ښاغلي مودي په خپل ایالت ګجرات کې د سیمه ایزو ټاکنو لپاره رای ورکوونکو په اوږدو کتارونو کې د شنبې یا خالی په ورځ رای ورکړه. د مودي د بهاراتیا جناتا پارټي د ګجرات د واک ګټلو لپاره سخته مقابله کوي. مودي د هیواد په کچه په ټاکنو کې تر راڅرګندېدو مخکې دیارلس کاله د ګجرات واکدار پاتې شوی.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په جمهوریت کانګو کې د ملګرو ملتونو په امن مشن باندې د زیارت پر وخت شوې حمله سخته غندنه کړې چې پکې د تنزانیا امن ساتونکي 15 او د کانګو 15 ځواکونه وژل شوی. د جمهوریت کانګو په شمالي کیوو صوبه کې شپې دغه حمله کې 50 نور کسان جوړ شوی او چرته چې د یوګانډا یاغي ځواکونه فعال دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي په دغه یاغي ډله باندې د زیارت پر وخت شوې حمله په شا د لاس لرلو شک کیږي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وی وی دی وی قدرمن اوریدونکو، او اوس هم راځو د دې خبری خبرونه لمړنی راپورته. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټو کې مو اوریدل، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره رابل شوې غونډې ته د وینا پر وخت د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د قبایلي سیمو اصلاحات دې بغیر له کوم ځنډه عملي کړی شي. په همدې غونډې په اړه د ټي وي خبریال ارشد حسین د محل ټلیفون پر کرښه موږ سره ملګری دی. ارشد حسین، خبرونې ته په خیر راغلی.
ډیره مهرباني مجاهد جواد صاحب.
ارشد حسین، په دې اړه د دغه غونډې نورو ګډونوالو کومې خبرې کړې دي، کومې مهمې پریکړې پکې وشوې، په دې اړه کاروونکو ته معلومات ورکړي.
جی، څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن په پاکستان کې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په کنونشن سنټر کې د پښتون د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د فاټا کنونشن په حق لبان یو غونډه را جوړه کړې شوې و. دغه غونډه کې د فاټا نه راغلي په زرګونو موصلینو زده کوونکو هم ګډون کړی دی، او د فاټا سره تعلق لرونکي چې دغه ګوند کم مشران دي نو هغوی هم ګډون درلودو. دې غونډې تخپل لومبي خطاب چي دي نو هغه د خیبر پښتونخوا ایالت وزیر اعلی خاغلی پرویز خټک کړی دی، او پرویز خټک د فاټا د اصلاحاتو عمل چې کله شروع شوی دی د دې لپاره چې کومې غونډې په حکومتي کچه شروع شوی نو دا غي ټول حال احوال بیان کو. هغه دا هم ویل چې د پښتونخوا ایالت د فاټا د خپل ځان سره شاملولو لپاره ټول تیاری سر ته رسولی دي او مکمل چمتو ده چې دغه سیمې ځان سره راون غاړي. خو هغه تور لګوي چې د ژمنو او د فیصلو باوجود موجوده مرکزی حکومت او موجوده وزیر اعظم ځان غلی کړی دی، او د فاټا د اصلاحاتو عملی کولو او د غسیمی په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو د پاره کم نوټیفیکیشن چې جاری کول دي نو په هغه ځان غلی کړی دی. د کنونشن تخپل خطاب کې خاغلی دا غواخو موکلو چې کوم موجوده حکومت په دې حق لباندې زر تر زره د اصلاحاتو عملی کولو نوټیفیکیشن جاری نکړ او دغه سیمه په ایالت کې د ورګډولو اعلان یې ونکړو نو بیا به د پاکستان تحریک انصاف ګوند مجبور شي او په احتجاجونو بلاس پوری کړي. هغه دا هم ویل چې د فاټا کې چې زیاتې محکمې دي نو هغه د خیبر پښتونخوا ایالت کې لکه د تعلیم او د صحت محکمه غلطه شتون لري. خو هغه ویل چې مرکزی حکومت لپاره صرف د نوټیفیکیشن یا د قانون د لارې دا کول وی چې هلته د عدالت نظام، هلته د پولیسو نظام او هلته د ریبنیو یا د مالی نظام وغځوي نو نور د خیبر پښتونخوا ایالت د دغې سیمې د ځان سره د یو ځای کولو لپاره ټول تیاری په پام کې نیولې دي. ښکارا دی وی چې د کنونشن ته د پاکستان تحریک انصاف ګون مشر عمران خان هم وینا کړی دا، او هغه د انګریز د زمانې نه په فاټا کې چې کوم رایج قانون دی د هغه د ظلمونو ښکار شو خلکو قصې هم ویلې، او د فاټا سره د نه هم 9/11 نه پس چې کوم ترهګری مخې ته راغلی دا د فاټا د ولس سره کمزور زیاتې شوی دی هغه بیان کړ، او هغه د خپل حکومت د وزیر اعلى الله دا خبره تکرار کړه چې موجوده مرکزی حکومت ته زر تر زره د فاټا د اصلاحاتو عملی کولو اعلان وکړي. د دې ترڅنګ دغه کنونشن کې نور هم ګډونوالو برخه اغستې ده چې پکې د سفران پخوانی چیف سیکرټری چې د فاټا د اصلاحاتو په عمل کې هم پخپل شامل وو، ارباب شهزاد هم ګډون درلودو. ارباب شهزاد هغه خبرې بیا تکرار کړي چې د خیبر پخت چې د فاټا سیمې د تیرو اویا کالو راهسې په تورو تیرو کې ساتل شوې دي، هلته بنیادي بشري حقونه نه دي ترلاسه، خلکو ته د تعلیم د صحت اسانې نشته، او د غربت شرح چې دغه درې اویا فیصدي ده، یعنی درې اویا فیصدي د فاټا خلک د غربت د کرخې لاندې وخت تیروي. نو هغه دا تور هم لګوو چې موجوده حکومت نه خو دا مخلص کې د فاټا د اصلاحاتو په باوري کولو کې، او نه د دغه اصلاحاتو د دې سره د تړلو قانونونو پاس کولو په حق لباندې د دې توان لري چې دا په مخ کې یوسي. او هغه یو ځل بیا په سیاسي مشرانو او د دغه ګوند چې چا لخوا دا کنونشن را جوړ کړ شو هغه باندې غږ وکړو چې خپل جدوجهد خپل مبارزه دي نور هم تیز کړي، او د فاټا او د خیبر پختونخوا کې د شمیرېدو نه بغیر د ترقی د هغې د پرمختګ بل کمالار نشته.
ډیر زیاته مننه ارشد حسین له مفصل او بشپړ راپور نه. فقط یو بل پختن هم لرم. تیر ورځ د سرحداتو ریاستي وزیر اعلان کړی و چې راتلونکي هفته به قبایلي سیمو کې د اف سي آر نظام ختموي او اصلاحات به پر ځای کوي. آیا په دنننۍ غونډه کې په دې اړه کومه نیټه څرګنده شوه، اعلان شوه، او که څنګه؟
ستاسو په سوال چې تر څو پورې زه پوه شوم، نو پرون د سفران وزیر او داسې نور دوه وزیرانو دغه پریس کانفرنس کړی و. هغه دا ژمنه کړې وه چې موجوده حکومت په راتلونکي هفته کې د فاټانه د انګریز د زمانې تور قانون اف سي آر د ختمولو اعلان کوي، او ورسره دا هم ویلو چې دغلت د اصلاحاتو پر ځای کول د پاره چې کوم پکار قانون جوړول دي، نو هغه بم د قومي اسمبلی چې کومه پراتونکو هفته کې غونډه ده هغه نه منزورول شي. که څه هم د په موجوده کنونشن کې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا را جوړ کړی شوی و، دغه پرونی اعلان ته کوم اشاره یا دغه ته کوم ځای نه ده شوی، خو چې په پاکستان کې سو سو انتخابات را نږدې کیږي، په کال 2013 کې به ټول ټاکنې کیږي، نو ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې کوي چې اوټونه یا خلک خپل اړخ تر واړوي، او د تحریک انصاف ګوند د غنن کم کنونشن چې نو دې ته هم په دغه تناظر کې کتل کیږي.
ډیر زیاته مننه ارشد حسین کور مودم.
درانه اوسې.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د هم د اسلام آباد نه زمونږه خبريال اورنګزیب خان د دغه یوت کنونشن لپاره راغون شو. ترانو کې د ځنې کسانو سره خبرې اترې کړې دي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په حق لباندې سوي. دا خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
تمام سلطان محمود د نارت وزیرستان سره تعلق ته ما او مونږ دلته چې راغلی مونږ د فاټا کنونشن ته راغلی، او مونږ دا غواړي چې مونږ خپل کما فاټا د پکی پکیش زم شي، مونږ ته خپل عدالت جوړ شي، مونږ خپل حق غوښتل شي، مونږ چې کومه مسئله مونږ په تور تیار شه ستل دي، مونږ ایجوکیشن ختم شوه دي، زیرو شوه دي، مونږ دا غواړي چې مونږ له کسرنګ د سیټل ایریا خلک ته مونږ د سره د په شانت شي، برابر شي، مونږ خپل حق غوښتل شي، عدالت ته تلل شي. 40 اف سي آر مونږ ته د انګريز د وخت نه پاتې شوی دی، کاله قانون دی، په دې کې چې سکی کی د مونږ تر زیاتی کیږي راکا.
جی زمان محمد وکیل دی جوړی جن سے دا دې پواله دې چې دا پټا دا आवाज د پاره دا پټا دا کی پی کی کی زم کوله دا پاره یو کنونشن د عمران خان پترو باندې کی دی دا چې مونږ دلته شیرینګ کوي ساخلو غواړو په دې چې زمونږ په اګه چې کوم اف سي آر قانون دی، نو دا یو کاله قانون دی چې دا په زناورو هم سوګ نه لاګین کوي، او دا په مونږ باندې لاګ دی، نو د دې د ختمې دوه پاره مونږ د دې نه مخکې هم ډیره منډه ترلیوالي او لوانی نور هم منډه ترلیوایو، او ان شاء الله چې حکومت کې نو د یو ورځ سره به ختم شي. زمونږ د عمران خان نه دا امید دی چې د پټا د پاره د خپل आवाज چوت کی او کی پی کی کې د پټا زم کله شي.
زمانو مې امام حسین دی د مومند جان سره تعلق رسېن د دې پاره راغلو چې مونږ چینجز واړو، زمونږ پټا چې کم دغه کاندي رو کې ګیره دا کوم حساب دی کوم دغه دی دا مونږ د کلیرز لپاره مونږ د کنونشن او د سټوډنټ روت دي چې دا یو نوی چینج پوښ سره ولي لایټس نار ولي پوښ ډارکنس ټو پرم لایټس طالبې دی پوښ کنه چې کم څومره مسایل دی
لکه فار ایگزامپل ته واخل مین مسله چې دا کنه دا زمنګ دی بجلی دا زمنګ دی گیس دا زمنګ یو دسه دغه چې زمنګ د پاره سوو کی پوه شي پټه لایو دسه سو دغه ورکې پټه نه مدار شي پټه خپل ځان شو کی چې واقع پټه کې بلی کی چیشتا
ما افر لکی نه تعلق او عصمت اللہ بٹنائی او دے فاٹا دے ایف سی آر بھرے چی سرنگ چی نور ملگرو خبر اکڑ لے چی یار کالا قانون دا اردو کے اڑتائی او ظلم دا انگریز یو قانون جو شروائی دا او ختم اولے پچار دی دے مطالبے دادی چی بھائی چی دا کم سوک مشران وائی چی زم دے سی صوبے چی سوک وائی چی نا بیلا صوبہ دے جوڑا سی ہر چی سو سی خموش وائی چی دے بنیادی سہولیات التنست چی لار سے خپلا کپ دے وی شپک وائی جنسویتا چی کمی ویتا لار لے التا دے صحت مسائل دی نور مطلب بس پتہ اس شائے نست دی تبئی الریڈی جنگ پتیر سو
اورنگزیب خان وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
د نړی تراگرو ڈلو د پختنو پخاورا پڑاو ولی او سنگ کڑی
پاکستانیان د پختنو قبائلی سیمتا علاقہ غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري
درنو اوریدونکو وړاندې پر افورونه کوم واورېدل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د فاټا د اصلاحاتو په اړه کومه غونډه چې نن رابل شوې ده په هغې کې یو شمېر ویناوالو خبرې کړې دي چې په هغې کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم ویلي چې د قبایلي سیمو اصلاحات دې بغیر له کوم ځنډه عملي کړی شي. په دې اړه مو راپور او د خلکو څرګندونې واورېدې. د ډیوې خبریال ارشد مومن په فاټا کې له یو شمېر اوسېدونکو سره غږېدلی او د هغوی د نظر پوښتنه کړې.
ابراهیم جان ټول خبرې کوم پر چنار کورمی جنسینا او حکومت چې دی فاټا اصلاحاتو حوالی سره او د اف سی آر ختمولو حوالی سره کوم بل چې روان د پیر دورې په پارلیمنت ته وړاندې کوي نو زه به دا وایم چې د حیثیت یو قبایلی مشر او یو سیاسي کارکون مو دا بل ډیر زیات ښه نظر څخه ګورو او یقینا د دوی دا کوم ګام چې دی دا ډیر زیات ستاینې وړ دی. خو دې نه مخکې هم په دې باندې ډېرې منډې تړې هلې ځلې وشولې نو درمیان کې د دې بل وړاندې کېدو کې چې کوم تاخیر پیدا شولو نو په کار ده چې دوباره داسې څه خبره اتره پکې مخکې را نه شي او زر په زر دې دا بل چې کوم د پارلیمنت ته وړاندې کې او د قبایلو چې کوم حقوق دي هغه دې هغوی ته خپل درشل باندې اتول ورکي. ولی چې که اف سی آر دومره یو ښه قانون وای نو په کار خو دا وه چې بیا بقایا د هیواد نورې برخې چې کومې دي هغوی کې هم دا غځولی شوی وای. خو یقینا دا یو تور قانون دی او موږ قبایل اټول د دغه تور قانون په سختو ټکو کې مخالفت کوو.
محمد مقتدا شاه او خیبری جنسیر د لیکوتل اوسېدونکی یم. او اف سی آر چې کوم دا ظالمانه نظام و دغه باندې زمونږ ژوند ما خپله تقریبا داسې سال سال عمر دی نو په دغه کې ډېر په تکلیفونو په مصیبتونو دی او یو ځناور غوندې ژوند چې هغه ته هېڅ حقوق نه وي. په داسې وخت کې مونږ په اف سی آر باندې ژوند تېر کړی چې په دغه کې ډېرو مشکلاتو سره او ډېرو ستونزو سره مخ یو ډېر نقصانونه هم پکې کړي په علاقایي ذمه دارۍ کې اوبر نه کې به خلک راونیول او څوک تپوس به نه وو او حالتونه وو جیلونه به تلل او بیا پکې داسې موسم چې یو پیه به شل کاله او دېرش کاله بغیر د څه جرم بغیر د هغه نه په هغو خلکو باندې سزا راوله نو دا ډېر یو د ظلم نظام و. الحمدلله چې مونږ حکومت دا هغه واورېده نو مونږ په دغه باندې خوشحال شو چې شکر دی چې زمونږ نه د ظلم و د تورو تیارو دا نظام ختم شو. زما نوم ارشد خان دی د مومند جنسي تعاون سره مې تعلق دی. خو مسله دا ده چې دا خو د قبایلو ډله ډېره پخوانۍ مطالبه هم وه خلک د ځینې ډېر زیات تنګ هم دي. خو مسله دا ده چې دا سیلانونه خو اوس خو بیا عملي کېږي نه نو آیا دا اوس د خلکو د جذباتو سرولو لپاره یو تش اعلان دی او که عمل به هم پرې کېږي او زما په خیال چې که عمل پرې وشي نو نن خو ضرورت د دې خبرې دی چې واقع د اختیار خاتمه کې دی دا ډېره زیاته ضروري ده.
زما نوم ملک غلام خان دی. د شمالي وزیرستان سره مې تعلق دی. ان شاء الله ټول کباله د پیسې لا ورکړي دو
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غباندی اوري او استاد سیوبل ریپورت د شمالي بزرستان د هغه بې کور شوو کورونو په حق باندې وړاندې کوو چې افغانستان ته د جنگ لکبله تلو او دوی اوس د بیا واپسې په وخت باندې په انګور اډا سیمه کې چې یو سرحدي سیمه ده په هغې کې انتظار کوي چې خپلو علاقو ته بیرته پرېښودلی شي. ځینې ځایي خلک د دې شمېره د 1500 کورنو پورې ښایي، خو ځینې رپورټونه دا شمېره د دې نه هم زیاته ښایي. رپورټ په د هغه ځای نه د ریو رادیو خبریال عدنان بټنی راکوي.
هغه کډوال چې د شمالي وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو په وجه افغانستان ته کډه شوی و، دا مهال په سلګونو شمېره کورنۍ د جنوبي وزیرستان انګور اډې سیمې سره ډېره دي. دی وایي نه د سر سوره لري او نه خواړه. دا هم وایي د سخت یخنۍ له امله نږدې تر 3 نه زیات ماشومانو مرګ ته غاړه ورکړې ده. یو کډوال چې خپل نوم احمد شاه و، ټلیفون په کرښه ډیوه ته وویل د افغانستان په بیرمل سیمه کې میشته و. حکومتي چارواکو دوی ته د واپسې څخه وویل او اوس په انګور اډه دوی پسې لاره بنده شوې ده. د زیاته کړه نور سره خواړه شته او نه د سر سوری. یخنی هم زیاته سیوا شوې ده او زیاته کړه نږدې تر 1500 نه زیاتې کورنۍ بیا د واپسې لپاره په انګور اډې سیمه کې انتظار کوي.
خو دغه حکومت که سن می چې دل یار یو کړی و، خو یې سات یو دی ماشی چې بند او پوس خدا خو داری دی. دغه مناسب نه دی د خبره د په انګور اډینا پاسډ مند په ډیورن ای طرف ته د ګیټ نه مخشه هغه طرف نه مشکل نشته. نه دا کومک نشته، کومک کې چې مخشه کیم کړه دا چې ایس کارډ یو ور برشوی دی دا سامان په ګاډی شه تړل راس ګاډی ویلوړ دی دا بچون په د سیټې شه د ګاډی په سیټې شه
مستقبل په اړوند اندېښمن دي چې آیا دوی په کومه طریقه خپل علاقې ته واپس وشي او کنه.
خو غریب خلک وغو اکثر پکې ټمپریچر او مطلب نیو باندې ډیر زیات وکنه، هغه نوې ډیلیوري والے ډیر زیات دی پکې. خو ویلې چې نور فیملی زمونږ سره پاتې دي لکه مونږ اولی اولی راتګ دیلا ویلې چې زمونږ کلی بسنګ ایتا ست خبر شنو چې کومه هغه ینګ لیډیز وی هغه کې اکثر ماشومان زیات وکنه. نو بیا نور وی هغه سر دورا لکه غانو کنه فټ کولې نه شو بیبي هغه وګي ورته نست بیا مونږ تیل سره لکه دورا گرین ټی اڅ چی کنه هغه ورته جوړ کی. یو خدای یخنی طرف د کپڑے مپڑے یا غاچ شي کنه رضائی دا شانتی شو نه کنه. یو خو مان ډیر غوازنه نه کمزوري ډیر وی کا ډاکټر ورته څنګه کې دی
اخره د شمالي وزیرستان مرستيال پليټیکل افیسر تیمور افریدی زیاده کړ چې په افغانستان کې میشت د کډوالو د واپسې لړۍ په دغه دسمبر میاشت کې پیل کړي. خو هغه ویل دغه کډوال به یوازې د غلام خان د لارې بیرته ستانه کوي او په غلام خان بندر د هغه نوم لیکنې ورسته به لاندې په نیمه قبایلی سیمه افربونو کې د کډوالو لپاره جوړ کړی شوی بکخیل کیمپ ته ستانه کوي. هغه ویل د کډوال د واپسې دغه مرحله به په دغه میاشت کې پیل کړي.
کډوال چې دی هغه وانه په لارم تللی دی او هغه هم د پليټیکل انتظامي جنوبي وزیرستان په ترشي وی دی. خو د خوست موږ د خوست والا چې کوم ټي ډي پی دی د لپاره موږ د خپل د غلام خان لارم کول او د ریټرن موږ فسیلیټیټ کوو. نو دا به ان شاء الله په دې میاشت کې د ریټرن موږ فسیلیټیټ کوو په دې لار باندې. زه به دا نه وایم چې مخصوص نیټا ورته ټاکل شوی ده، خو آرمی او موږ سیول انتظامیه او حکومت پاکستان دا وایي چې دا کار ریزر تر زره کمپلیټ کړی شي.
یار دوی چې د حکومتي سرواکو وینا تر مخه د شمالي وزیرستان څخه یوازې نږدې تر 3000 پورې کورنۍ بیرته افغانستان خواته اوښتې وي. خو دوی وایي په تېر شوي دوو مرحلو کې نږدې تر 3000 نه زیاتې کورنۍ بیرته واپس کړې هم دي. خو په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان کډوال دغه ګیله لري چې په افغانستان کې میشته کډوال د واپسۍ لپاره حکومتي سرواکي هیڅ غم نه کوي. دوی له افغان سرواکو څخه هم ګیله لري چې دوی پسې وروسته مرستې بندې کړې دي او په کډوالۍ کې خپل ژوند انتهایی زیات ستونزمن یادوي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ٹی وی.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس شو دل بیا تاسو وړاندې کوو دا مهمو خبرونو سټ کی
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره رابلل شوی غونډې ته د وینا پر وخت د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د قبایلي سیمو اصلاحات دی بغیر له کوم ځنډه عملي کړی شي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اپوزیشن ګوندونو ته خاص کړی دی چې د پارلمان په برایبان سنټ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د وروستۍ مردم شماري په بنیاد حلقه مندۍ په سر وړاندې کیدونکي بل منظوري لپاره رای ورکړي.
او د بیت المقدس په اړه د ترامپ د نوي دریس تر اعلانېدو وروسته په اسلامي نړۍ کې د جمعې لمانځه وروسته لاریونونه وشول چې په غزه کې پکې یو کس مړ شوی هم دی.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره رابلل شوی غونډې ته د وینا پر وخت د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د قبایلي سیمو اصلاحات دی بغیر له کوم ځنډه عملي کړی شي. غونډې ته د وینا پر مهال اعلی وزیر وویل د قبایلي سیمو او د پښتونخوا صوبې خلک د یو بل نه بیل نه دي او ولې باید له یو بل نه بیل د جدا نظام لاندې وساتل شي. په غونډه کې یو شمیر سیاسي او د مدني ټولنې مشرانو او محصلینو برخه واخیسته. وینا کوونکو په مرکزي حکومت زور راوړ چې ژر تر ژره دي د قبایلي سیمو اصلاحات عملي کړی شي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اپوزیشن ګوندونو ته خاص کړی دی چې د پارلمان په برایبان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د وروستۍ مردم شماري یا سرشمیرنې په بنیاد د حلقه بندۍ په سر وړاندې کیدونکي بل منظوري باندې خپل رای ورکړي. د پنجاب جنگ ضلع کې یوې غونډې ته د بینا پوخت نوموړي خبرداری ورکو که چېرې سیاسي ګوندونه د حلقه بندۍ بل په منظورولو کې ناکامه شو نو راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ونشي او هغه طاقت ته به یو ځل بیا د هیواد په سیاست کې د لاسوهنې موقع په لاس ورشي چا چې په کال 1999 کې د ملک واک اختیار په خپلو لاسو کې اخیستی وو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ترانزیټي ستونزو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه نیم په نیمه کمه شوې ده. په 2010 او 2011 کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 3 میلیارد ډالر ته رسیدله، خو له هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابوالي او ترانزیټي ستونزو له امله اوس مهال د سوداګرۍ دغه کچه 900 میلیونه ډالرو ته ټیټه شوې ده.
د بلوچستان حکومت وایي د 300 نه زیات مشکوک تنلارو د رواني سیاسي جوړجاړي لاندې د حکومت او امنیتي ځواکونو په وړاندې وسله غورځولې. د پاکستان میډیا تر مخه د بیلابیلو غیر قانونه ګرځول شوو ډلو سره تعلق لرونکو د غتنانو د بلوچستان اسمبلی حال کې شوی یو دستور کې د وزیر اعلی نواب ثنا الله زهري او د سولي کمان کمانډر لیفټیننټ جنرال سلیم باجوا په وړاندې تسلیم شوې دي. بلوچستان صوبه کې یو شمیر بلتون خوخي ډلې د خپلو حقونو او زیات واک اختیار لپاره وسله والا مبارزه کوي.
د کالیفورنیا په جنوبی برخو کې اور وژون کې د هغه اور د مړکولو هڅه کوي چې د توندې سیلې لامل په شټکی سره خبريږي. د تیرو 15 ورځو په موده کې په دغه اور کې لکتر لګه 1500 ودانۍ ویجاړې شوې دي او 190,000 کسان د خپل کورونو پرې خودلو ته مجبور شوې دي. چارواکي وایي تر 15,500 زیات اور وژون کې د اور په مړکولو لګیا دي او حتی د هلیکوپټرو لالياري هم په لګیدري اور باندې اوبه او اور وژون کې توکي پاشي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس اسرائیل پایتخت په توګه منلو او خپل سفارت بیت المقدس ته وړلو منصوبه اعلانولو په نتیجه کې په ممکنه توګه را پیدا شوی امنیتي وضعیت په اړه وایټ هاوس ته پوره تفصیل وړاندې کړل شوی دی. د ترهګرۍ پر ضد قومي مرکز ډایرکټر نیکولس راسموسن ویلي که څه هم استخباراتي چارواکو داسې کومه اشاره داسې کومه مشوره نه ده ورکړې چې آیا دغه ګام به د امریکې د تګلارې مقصدونه ترلاسه کړي او کنه، خو صدر ټرمپ ته د لقبل رامنځته کیدونکو قومي امنیتي نتیجو په سر خبر کړی شوی دی.
د یوکرين پولیسو یو ځل بیا د جمعې په ورځ د جورجا پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی نیولی دی. ساکاشویلی د خپلو پلویانو لخوا په حیرانوونکي توګه د پولیسو له بند څخه آزاد کړای شو. د هغه په سلګونو پلویان د پولیسو د دفتر مخې ته د جمعې په ماښام راټول شوي وو او د شرم شرم نارې وهلې. ساکاشویلی په 2015 کال کې د ولسمشر پروشینکو لخوا د والی په توګه ټاکل شوی و، خو وروسته بیا د دوی لاره ځکه سره جلا شوه چې د په ولسمشر باندې د فساد تورونه ولګول او له واک څخه د هغه د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اپوزیشن ګوندونو ته خواست کړی دی چې د پارلمان په برا ایوان سینټ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د وروستۍ سرشمیرنې په بنیاد حلقه بندۍ باندې وړاندې کیدونکي بل منظورولو لپاره خپله رای ورکړي. مول ویلې دي که داسې ونه شي نو راتلونکي انتخابات وروسته کېدای شي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیر ولا چاره کوي.
د پاکستان ملي اسمبلی د نوې حلقه بندو په اړه په کار قانون د سنت نه منظورېدو کې راغلي خند په سر د هیواد سیاسي ماحول د لانور بے باورۍ ښکار شوې دی او وزیر اعظم خاقان عباسی سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړې که دوی د غبیل منظورولو په حق کې رای ورنکړل نو د مخکې په شانت دریم قوت ته د لاسوخنې موقع په لاس ورتلی شي. پاکستان کې روان کال شوې سرشمیرنو د حتمی نتیجو اعلان کېدو نه وړاندې د ملي اسمبلی د نوې حلقه بندو په اړه پارلمان نه دستوري بدلون منظورول لازم دی او که څه هم د پاکستان ملي اسمبلی د غبیل منظوري ورکړې ده، خو مخالف پیپلز ګوند چې سینټ کې اکثریت لري د غبیل په حق کې رای ورکولو نه انکار له کبله د دې په منظورېدو کې خنډ راغلی دی. د پاکستان انتخابي کمیشن خبرداري ورکوي چې قبل زر تر زره منظور نشي نو بیا راتلونکي کال عام انتخابات به خپل وخت باندې کېدل ډېر ګران وي. او د خالی په روز پنجاب ایالت کې وی غونډه ته وینا په محل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د غیر سرګنده کړی دا چې ګنی داسې حالات به د هغه قوتونو لپاره ډیر غوره وي چا چې تل د پاکستان په سیاسي معاملاتو کې مداخلت کړی دی.
الیکشن نہیں ہوں گے، ہر قسم کی قوتوں کو موقع مل سکتا ہے کہ ملک کے اندر انتشار پیدا ہو، ملک کے اندر پھر وہ باتیں جو 99 سے 2008 تک تھیں ان کو آگے بڑھایا جائے.
دی وای کې انتخابات په وخت نه شول نو هر رنګ او په ځانګړي هغه قوتونو ته د لاسوخنې موقع په لاس ورتلی شي چا چې د کال 1999 تر د کال 2008 پورې ملکی واک په خپل کنټرول کې اغستې وو. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم د طاقتور فوز نوم نه دی اغستلی، خو پخوانی فوزی امیر جنرل پرویز مشرف کال 1999 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د حکومت تخت را نسکوره کړې وه او بیا پرویز مشرف د کال 2008 پورې د پاکستان طاقتور فوزی صدر پاتې شوی و. د مجوزه دستوري بل د لاندې د پنجاب ایالت د ملي اسمبلی لپاره د سوکو کمولو، د خیبر پختونخوا لپاره 15، د بلوچستان لپاره د 4 سوکو زیاتولو پریکړه شوې ده. د مرکزی حکومت نه علاوه ځینې سیاسي ګوندونه هم سینټ کې د غبیل د مخالفت په سر د پیپلز ګوند په تګلاره تحفظات لري او دا د وړو صوبو د ګټو په ضد بلي. خو پرستو کې د پیپلز ګوند د سینټ غړي روزي خان کاکړ ډیو ریډیو سره خبرو کې د دې مسولیت په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند چولی و.
مسلم لیگ نون سینیٹرانو ڈیمانڈ کری دی کہ تی و مسلم لیگ و ایم این ایس تا ترکیاتی پاند رکھڑی مشتول نہ رکھوئی دو دی خپل آفت کی لانجا دا پیپل پارٹی دی سر ایس تعلق نستا پیپل پارٹی قطعاً دچنی صوبو د حقوق خلاف نه ده، هغه بلکې د دې لپاره جیلونه وړي دي، کوړې خوړلې دي، قرباني ورکړې ده. پیپل پارټي همیشه د وړو صوبو خبره کوي.
واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خپل قائد نواز شریف د سترې محکمې د لاسه ګوښه کېدلو پریکړه د ملکی عدلیې او د هیواد د طاقتور قوتونو لخوا د دوی خلاف سازش بلی، او دغه بیانیه په سر د مرکزی حکومت د عدلیې او د فوج سره دا وخت اړیکې د سخت تناو ښکار دي. او په دې ترڅ کې نن په لاهور کې میډیا سره خبرو په محل د ریلوې مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق کویلی داسې لګي د حکومت خلاف نوې صف بندو تیاری کیږي، او د زیاته کړې چې د هیواد هغه طاقتور قوتونه چې سیاست مداران لکه د ګوډاګو د یو بل سره جنګوي، هغې یو ځلې بیا خپله کاروایی پیل کړې ده. بلخوا د پاکستان فوج ملکي سیاسي معاملاتو کې د څه قسمه لاسوهنې تورونه ردوي، او دریس پلوي چې فوج یوازې ملکي آئین کې ټاکلې شوې حدونو کې دننه خپل کردار لوبولو کې غرضی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا diva@voanews.com. زمگا ایمیل پتا و دا سی لکی deewaradio@voanews.com. چی دا سی بے لکی voanews.com.
درنو او قدرمن اوریدونکو، او بیا هم راځو د بیت المقدس مسالې ته. د ترامپ د نوي دریځ تر اعلانېدو وروسته په اسلامي نړۍ کې د ترامپ د دغه دریځ په وړاندې غبرګونونو په ترڅ کې لاریونونه وشول، او حتی د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د امریکا د پخوا وختونو څخه نږدې ملګرو هم امریکا سره په دې برخه کې همغږي څرګنده نه کړه. زموږ همکار منزه شهید پرې راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتو درې ورځې وړاندې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت وپیژندو، او دا چې د امریکې سفارت به بیت المقدس ته انتقالوي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د امریکې ډېر ملګري هیوادونو سخت غبرګون ښودلې، او د امریکې سره یې سیاسي اړیکې کړکېچنې شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یوه بیړنۍ غونډه وکړه چې د امریکا د دې کار پر ممکن اغیز وغږیږي چې ښایي د سولې په پروسې اغیز وکړي. امریکا دا تاثر رد کړی چې ګنی د صدر ډونالد ټرمپ له خوا د بیت المقدس اسرائیل پلازمینې تسلیمولو سره به امریکا په منځنۍ ختیځ کې د امن یا د روان عمل نه لاس اخیستی وي. بل لور ته سپینې ماڼۍ پر فلسطینی مشر محمود عباس غږ کړی دی چې له امریکایي مرستیال ولسمشر مایک پنس سره خپله غونډه لغوه نه کړي. هغه په دوو اونیو کې منځنۍ ختیځ ته ځي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه د منلو او د خپل سفارتخانې تل ابیب نه یروشلم ته د منتقل کولو اعلان کړی و چې په هغې د نړیوالې ټولنې او اسلامي هیوادونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی و. خو اسرائیلي لومړي وزیر بیا پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا لاره تعقیب کړي او خپل سفارتونه له تل ابیبه بیت المقدس ته ولیږي. خغلی نتنیاهو د امریکا ولسمشر وستایه او وایي د هغه نوم به د بیت المقدس له زوړ تاریخ سره تړلی وي. فلسطینی چارواکو د صدر شرم د اعلان په غبرګون کې ویلي وو چې امریکا د دغه پریکړې نه وروسته منځنۍ ختیځ کې د امن عمل کې د یو بایمانه منځګړي حیثیت د لاسه ورکړی دی، او د اسرائیل په ډاګیز ملاتړ یې ځان د دغه کشالې یو فریق جوړ کړی دی. د امریکا نږدې اتحادیه سعودي عربستان د ښاغلي ټرمپ دغه پریکړه ناقانونه او بې مسؤلیته پریکړه بللې، او دا یې د فلسطینیانو د حق تر پښو لاندې کولو په معنا بللې. د انډونیشیا، مالیزیا، بنګلاديش او پاکستان په ګډون ډیرو اسلامي هیوادونو کې د امریکایي ولسمشر دغه پریکړه په احتجاجونو کې سخت غندل شوې ده. د ولسمشر ټرمپ له اعلان وروسته لویدیځ غاړه او غزه کې پراخې مظاهرې شوې دي. فلسطینیانو د غوسې ورځې غږ کړی دی. په بیت المقدس کې د دمشق په څلورو لارو کې اسرائیلي پولیسو هغه لاریون کوونکي پاسول چې پر لارو ناست وو. امریکا چې په 1948 کال اسرائیل رامنځته شول، تر تیرې چهارشنبې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت نه پیژنده، خو اوس امریکا لومړنی هیواد دی چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژندو او دغه ښار ته یې د خپل سفارت د لیږدولو خبره وکړل. ډونالډ ټرمپ د امریکا تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې ژمنه کړې وه چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژني، چې دا کار یې د امریکا سیاستوالو پر مخالفت سربیره وکړ. هغه د چهارشنبې ورځې په خبرو کې وویل د هغه په فکر دا پریکړه د امریکا د ملي امنیت لپاره غوره پریکړه ده او د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ به د سولې لامل شي. خو تر دې مهاله هیڅ یو ائتلافي هیواد د صدر ټرمپ د اعلان په ملاتړ کې د خپل سفارتخانې تل ابیب نه یروشلم ته د منتقل کولو اعلان نه دی کړی. د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس منل د امریکا هغه پالیسۍ پر شا بوتلی چې له لسیزو راهیسې یې خپله کړې وه او دغه راز په څرګند ډول د نړۍ ډېر هیوادونو له دریځ سره توپیر لري. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د راتلونکي لپاره د فلسطین پلازمینه بولي او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د 1993 کال د سولې هوکړې له مخې به د دغه ښار برخلیک په اړه راتلونکو خبرو کې پریکړې کیږي.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د خیبر پختونخوا د شماریات محکمې د صحت پلاننګ او د پرمختیا محکمو وروستی یو سروي ښایي چې د صوبې په لرې پرتو سیمو کې د ښځو او د ماشومانو صحت ډیر په وروستو تللی دی. دغه سروې ښایي چې هغه علاقې چرته چې ښځې ډاکټرانو او هسپتالونو ته رسائی نه لري هلته د ماشومانو د زیږیدنې وړاندې ښځې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او کوم چې ماشومان پیدا شوي وي هغوی ته پورا ویکسین هم د بیلابیلو بیمارو پر ضد نه ورکړل کیږي. پوره تفصیل پی د پېښور نه د ډیبر ریډیو خبریال حمید الله راکبي.
د بیورو اف سټټیسټکس هی محکمه او د پرمختیا د ادارې د یو شریکې نظر پښتنې تر مخه په پښتونخوا کې تیر کال 85% ماشومان په صحی مرکزونو او هسپتالونو کې پیدا شوي او باقی 33% ماشومان د غیر تربیه شوي خلکو په نگرانۍ کې په کورونو کې پیدا شوي. د سروې تر مخه یو کم 85% ماشومان د مور پای او باقی 10% د ډبی پیس کې. 15% ماشومان داسې دي چې د تمامو بیمارو خلاف ورته حفاظتي ټکي ټول په ټوله نه دي لګېدلي. د سروې په حق له د پښتونخوا د صحت د محکمې سیکرټري عبد مجید دیو ریډیو ټلویزیون توای
کی چې زمون کم بوریانه یا ایکسپیکټډ مدر چې کم دي اغي د سلور انډیکیټرز کی کم ځکې دي. نمبر 1 چې اغي خپل هسپتالو کې ډیلیوري پرېفرنس ورکړي کاس کور کې یا هسپتال نه بهر پرایویټ کې یا سرکاري کې. دغه خبره د کې پتہ لګي بریسټ فیډینګ بار کې خو دا بیوټي اف د سرویس چې دا بیا غربت او پلیټیسی کې تقسیم شوه دي. دغه مونږ ته اندازو شو چې کم کم ځکه اوس نور کنسنټریشن کول دي یعنی ټول نه زیات خراب فیګرز چې کم دي اده غریب خزه او دا الیټریټ خزه. نو ناو دا ډیپارټمنټ کین کنسنټریټ اون دوز ایریاز چرته غربت هم زیات دي او لیټریسی هم کم دي.
خود پختونخوا د لری پرتو سیمو تورغر کوهستان ټانګ بټګرام ډی خان کوهاټ هنګو او دیر کې د ماشومانو او میندو د صحت په حواله را برسېره شمیرې ډېر لاندې او خرابې دي. عبد مجید وایي د سروې سره چې دغه سیمو کوم حالت را مهیت شوې دي هلته صحي ادارو او حکومت لا د نور تون کار ضرورت دی.
دے پسے دا ڈیفٹ والا مدد کے پورا پروجیکٹ دے انٹیگریٹڈ ہیلتھ پروجیکٹ دے کے ڈسٹرکٹ لیول پلانز دی آئی کے ٹک ٹاک پیسے ہم راگلی دیو آگا باندے کار کی گیم لگے دا سروے آبویسلی پنزش پڑھ میں اشتے پہلا شہر نیکس ٹائم چکلا سروے ہوشی دا ریزلٹ کلیر تھا اس کا پتہ لگی فرق سنو.
په دې سروې کې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د معاش د حالت احاطه هم شوې ده. یعنی 2.5% خلک خپل کورونه لري او 3.5% خلک د کرایې په کورونو کې اوسي. په 4.5% کورونو کې ګړی، په 92% کورونو کې موبایل فون، په 19% کې سایکل، په 28% کې موټر سایکل او 8% کورونو کې ګاډی شته دي. په کلیوالو سیمو کې شپږ 8% کورونه د اور بلولو د پاره لرګي سيزي. یو کم 20% خلک د پخلی د پاره مخصوصه کچن یا منډو ګین لري. په 20% کورونو کې د برانډو او کوټو تلي د خوري دي. په کلو کې د 50% کورونو دیوالونه سیمټینه دي. په 40% کورونو کې د دریو نه زیاتې د ودګېدو کمرې دي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی نه نه خپنه باندې اوري او اوزو د خیبر پختونخوا دویم غټ خار مردان کې د عبدالولی خان یونیورسيټي نوی وایس چانسلر پروفیسر خورشید خان وای چې په دغه یونیورسيټي کې 1500 میلیونه روپۍ د ودانو د تعمیر په وخت باندې ضایع کړل شوی دی. نوموړي یو شمیر نورې خبرې هم کړې دي چې په دغه یونیورسيټي کې څومره پورې د فیکلټي غړي دي. د دې شمیره 470 ښایي چې په کې 1200 طالب علمان هم دي. پوره تفصیل په د مردان نه د ریډیو خبريال ریاس حسین راکوي.
عبدالولی خان یونیورسٹی وائس چانسلر ڈاکٹر خورشید خان وائی مرکزی او صوبائی حکومتونو په تیرو وختونو کې په هنتون ته په اربون روپے ورکړی دي خو د هغې استعمال په صحیح توګه نه دی شوی. دا خبره دوی په پوهنتون کې د طالب علمانو یوې غونډې ته کړې ده. وائس چانسلر وائی د پوهنتون حالاتو ته چې ګورم نو زړه مې ډېر زیات خپه شي.
مای هارت واز جست ګوینګ داون اند داون. هاو کود ان انسټیټیوشن د سیکنډ لارجست ان کے پی کے بی بروت داون ټو اټس نیز وذ سو مچ گورنمنٹ منی دټ ہز بین گیون.
دوی وایي زړه مې په دې خبره ډېر خپه دی چې څنګه د صوبې دویم لوی پوهنتون په ښکته لاړو. مرکزي او صوبایي حکومتونو دې پوهنتون ته ډېرې روپۍ ورکړي دي خو کله چې په پوهنتون کې د مشال خان د وژنې هغه بوګنیدونکې پیښه مخې ته راغله نو ما ته خپلو بچو او نورو ملګرو وویل چې څنګه تاسو دا فیصله وکړه چې په ولایت کې دومره غټه نوکري پرېږدي او عبدالولي خان پوهنتون ته لاړ شي. نو ما ورته جواب ورکړو چې د وایس چانسلر چوکۍ ما د یو چیلنج په توګه اخیستې ده.
No logical reason. Out of 450-470 faculty members, roughly 200 are PhDs.
دا وخت زموږ سره د فیکلټی ممبرانو تعداد 400 په دې کې 200 ډاکټران هم شامل دي او نور سلو پوری پی ایچ ڈی ډاکټران د پوهنتون دننه او د بهر دنیا نه هم را روان دي.
My job is to lead them, to motivate them so they end up creating better human beings in you.
زما به دا کوشش وی چې په پوهنتون کې د کوالټی د کړې ماحول پیدا کړم او ان شاء الله هم داسې بکیږي. خو دې سره یو خبر دا هم تړلې ده چې په پوهنتون باندې یو شمیر کیسونه هم جوړ شوی دی.
We have a number of cases being investigated, a number of cases being referenced.
د پوهنتون د نه پتیرو وختونو کې 1500 ملیون روپے د ودانو په جوړولو کې ضایع کړی شوی دی. خو زه دا نه وایم چې په دې کې کرپشن شوی دی. زه دا وایم چې د نه اهلې په بنیاد دغه پیسې بې ځای لګولې شوی دی.
University regime, the previous one, has more or less wasted 1500 million rupees on construction projects. I'm not saying corruption, okay, I'm saying wasted. Or how much of that money has gone down to just pure incompetence?
The campus danana ka zama pazli bi toli wadane ma te klam au bia ye jole klam zaka che pa di wadano ki kum naqis akar shwe de ma char ta hum ne dili dili.
If I had my way, I would put dynamite at every building, blow it up and restart again, because the quality of the work I've never seen so poor.
د تیر جون نه د روان کال مې پورې په پوهنتون کې 1550 کسان نور برتی کړی شوې دي. په دې کې 413 کسان صرف په اډمنستریشن کې اغستې شوې دي او د پوهنتون د میاشتې تنخواګانې 15 میلیون تر رسیدلې دي او د سره په پوهنتون باندې 3 کروڑ روپے د میاشتې نور بوج هم اچولې شوې دي.
The university hired 550 people from last June, 430 administration. Our monthly salary bill has gone up from 65 million, i.e. 6.5 crores, carrying a burden of 3 crore rupees a month.
دوی دا خبره هم سرګند کړه چې زما د نیازی خاندان سره هیڅ تعلق نشته او نه د عمران خان سره څه تعلق لرم. خو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې زه د نمل پوهنتون اړومبې پراجیکټ ډایرکټر ضرور پاتې شوی یم. په هغه وخت کې عمران خان د پوهنتون چانسلر و.
Also, I'm not a Niazi Pathan and I'm not in any way related to Imran Khan. I was the first project director for Namal University in terms of establishing it in Miawali or close to Miawali.
Abdulwali Khan Pohantun pa kal 2009 ki joda kre shweda aw da waqt pa Pohantun ki da talib ilman o tadad sa kam 2000 tar sidli di pa di talib ilman o ki yow kam salwikh pi sada jina kez da kla kawi. Riyaz Hussain, Voice of America, Dew Radio, Mardan.
درنو قدرمن اوریدونکو او سمزو د پاکستان شنګلی بشام ته په کوم ځای کې چې په ځنګل کې اور لګیدلې او دغه اور لا تروسه هم مرشوي نه دی. احسان احمد خان پرې دا راپور لګلې.
د شنګلی بشام د ځای اوسیدونکو په وینا د کوړمنګ په ځنګل کې دغه اور د زیارت د سحر روان شوه چې په سونو اکړه ځنګل وخو قدرتي جړای مرغو په شمول درې کورونو او یو جماعت ته زیان رسولې. د شنګلی ضلع د ځنګل د میکمه مشر یا ډی اف او محمد امجد په وینا هغوی تر اوسه په دغه ځنګل کې سره د میکمه د نورو مامورینو موجود دي او دغه د اور خطرناکې لمبي مړې کړې دي، خو اوس هم د غورځېدلې نه جوړ شوی انګار ته بندونه تړي چې نور ځنګل د دغه خطر وساتي. په دې حق لا نوموړي ډیوه ریډیو ته وویل
نظر ګران کار دی هغه رسائی دی نه دی ډیر اوچت دی هغه باندې مطلب ګاډي یا داسې سامان هم رسول ډیر ګران دی ټولو نه مخکې مونږ یو طریقه دی چې هلته شاخونه نه دي د ونو دا سره بیا کسان بیټنګ اپ کوي دي اور مړ شي نه یو بل طریقه دا دی چې مونږ فایر لاین جوړ کړو هلته یو ځای باندې بل ځای باندې د اور نه رسي دا بیا سلور پنځه فوټ باندې مونږ دا ګراس یا داسې چې کم جوړي بوټي دي نه هغه دا مونږ کلیر کړو خبره هغه باندې واچو نه داسې یو بیری
د ځای اوسیدونکو په وینا د هغوی د ژوند زیاتره گزاره په ځنګل د ځنګل دننه په وښو او هغه قدرتي جړو باندې وي چې د دارو د پاره پکارول کیږي او دوی په بازارونو کې خرڅوي. محمد صدیق هم په دغه سوځیدلې ځنګل کې د یوې برخې مالک دی، وایي دغه د ځنګل سوځیدل په خپل ځای یو لوی زیان دی، خو د دې سره د ځایي اوسیدونکو په ژوند هم ډیر بد اغیز پریوتلو.
نو دا او داس لګیدل لري چې دغه راغل لري راغل لري دا یې یا علاقه پکې نیتل شي دا جوړ دغه راغل لري زمونږ په منځ کې او څلو انا څنګه پوری غړي ټاکي دغه طرف ته خدای دا شي دي او بل لای چې ځنګل منګل ونی منی او دین علاوه زیاتره زمونږ زیاتره اګریکلچر دا کوم چې دي لا اشتراک زیات نسخانه پکې لا اشتراک طرف ته شي دي ولې چې مونږ هغه سرداي چې جمعي وخت دی خدام لا اکثر وری بو نو بیا راول هغه واخا ځان تر
د ځنګل د میکمه چارواکی وای د سوځیدلو ونو شمیره په دا وخت معلومول ممکن نه دی، خو وای د 300 نه زیات اکړه ځنګل تباه شوه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یو اکړ کې په زرګونو درنې ونی وی او دغه ونو عمرونه هم تر 500 اوختی وو. تر دې دمه چې په ځنګل کې د ونو مونډانو څخه د اور مړولو هڅې روانې دي. د ځنګل د میکمه چارواکی وای په سیمه کې وریځي ګورشي دي او د باران کېدل سره د اور دمړولو کار نور هم وړیا کېدای شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ایبټ آباد.
نوردون کو او سمزو یو نړیوال راپور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې په یمن کې د پوځي مداخله بند کړي. نور حال زمونږ له همکار بختو شاه څخه اوري.
په یمن کې په وروستیو کې د عامو خلکو د وجنې وروستو د امریکې د صدر ترامپ انتظامیه په سعودي عرب غږ کړی په یمن کې د خپل جنگي مبارزه ختم کړي. صدر ترامپ د شورو په ورځ د انساني خواخوږۍ په اساس خپل انتظامیه ته ویلي وو چې د سعودي عرب سره دی په دې خبرې وکړي. د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په پیرس کې په سعودي عرب غږ وکړو په یمن کې روانو خپلو پوځي عملیاتو ته دی ډیره پاملرنه وکړي او د دې په نتیجو دی غور وکړي. نوموړي د سعودي عرب نه غوښتنه وکړه چې په یمن کې دی خپل پوځي ګیره په مکمله توګه ختم کړي او تړل شوی لارې کوسي دی فوري پرانیزي چې د یمن په لوګو تندو کې ګیر ولسته نړیوالې امدادي ادارې خوراکي توکي او دارو درمل ورسي. د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په سعودي عرب دغه غږ په داسې وخت کړی چې د یمن چارواکي وای د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف لخوا د جمعې په ورځ د یمن په شمالي سعدا سیمه کې په هوایي بمبار کې 30 عام ملکی کسان وژل شوي دي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. د یمن په شمال کې پرته د سعدا سیمه د شیعه او سیاغیانو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د چا سره چې د رپورټونو تر مخه ایران کلک ملګرتیا کوي. د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف کال 2015 کې د مارچ په میاشت کې په یمن کې د هوسی یاغیانو په ضد فوزی عملیات پیل کړي چې د ملګرو ملتونو د رپورټونو تر مخه ورسره په دغه هیواد کې د خوراکي توکو کمی رامنځته شوی دی. او رپورټونه وایي په دغه نیستمند عربي هیواد کې اکثره خلک د قحط سره مخ دي. په یمن کې شیعه هوسی یاغیان په کال 2014 کې د صدر عبدالربو منصور هادی په ضد روچت شول او د هغه د حکومت نه یې پایتخت سنا واخیسته. د دغه بغاوت وروسته صدر هادی په سعودي عرب کې پناه اخیستې وه. د یمن صدر عبدالربو هادی هم د ګل په ورځ یاغیانو هغه وخت وجلو چې د رپورټونو تر مخه نوموړی د هوسی یاغیانو سره لوزنامې ته تیار شوی و. د ښاغلي هادی د وژنې وروسته په یمن کې روانه خانه جنگی لا تونده شوې ده او رپورټونه وایي نخکاری په یمن کې روانه جګړه زر پای ته ورسېده.